د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسې خبرونه له همدې شی به پیل شوې. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې په لومړنۍ نیم ساته خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. نن د پنجشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب 15 ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. په دې خبرونه کې د افغانستان په یو شمیر مهمو مسایلو پر راپورونو سربیره نړیوالو موضوعاتو ته کتنه هم کوو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو په دوهم پړاو کې ډېر ژر د هېواد په زیاتو برخو کې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحدي ایالات سره دی چې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، په پام کې لري چې د روان کال تر پایه په تهران کې یو مجازي سفارت د انټرنیټ لارې پرانیزي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په هیواد کې د څو میاشتنیو شخړو د پای ته رسیدو په هدف د عربي هیوادونو له وزیرانو سره وکتل. اسرائیل او مصر به نن په تابا ګډه پوله کې په خپلو کې د بندیانو تبادله وکړي. د افغانستان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو په دوهم پړاو کې ډېر ژر د هېواد په زیاتو برخو کې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو ترلاسه کړي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې د افغانستان ولس ولایتونه په نښه شوي چې ولسمشر به یې د نومبر په دوهمه د استانبول په کنفرانس کې نومونه اعلان کړي. په دغو ولس ولایتونو کې د وضعیت د څېړلو په هدف پرون په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې د دې ولایتونو والیانو او د مسؤلینو او د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مسؤلینو ګډون کړی و. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحدي ایالات سره لدی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر پایه په تهران کې یو مجازي سفارت د انټرنیټ له لارې پرانیزي. کلینتن د امریکا غک فارسي څانګې سره په مرکه کې وویل چې د دغه سفارت په ویبپاڼه کې به ایرانیانو ته د ویزې او نورو پروګرامونو په اړه معلومات ورکول کیږي. کلینتن دغه راز د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو دفاع وکړه او وویل چې واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په دسته کې د تهران د لاست لرلو په اړه یوه قوي جنایي دوسیه موجوده ده. یوه امریکایي چې قاچاقي ایران ته د پوځي وسایلو پرزې لیږدولې په څه باندې درې کاله بند محکوم شو. له دې پرزو څخه د ایران د زړو پوځي الوتکو په ترمیم کې استفاده کېدله. مایکل تود او د هغه ملګری حمید سیفی په دې تورن دي چې د منځني ختیځ او په اروپا کې د ځینو منابعو په مرسته د ایران د پوز د جنگي جټ او هلیکوپټرو د ترمیم لپاره د هیواد ته پرزې لیږدولې. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په هیواد کې د څو میاشتنیو شخړو د پای ته رسیدو په هدف د عربي هیوادونو له وزیرانو سره وکتل. د عرب لیگ د هیئت مشر د قطر صدر اعظم شیخ حمد ال ثانی وویل خبرې زغرد او دوستانه وي او وزیران به د اکتوبر په 10مه بیا د سوریه له چارواکو سره وګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل هیواد د عرب لیگ له غړو سره په صلاح او مشورو اخته دی څو سوریه دې ته اړه کړي چې له ښارونو څخه خپل ځواکونه بیرته وباسي او د خپلو خلکو په وړاندې د بیرحمانه چلند پای ته ورسوي. په سوریه کې په تازه شخړو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا 9 عسکر او د پوځ لخوا په ډزو کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د لیبیا یو لوړ رتبه پوځي چارواکی وایي چې د معمر القذافي تښتېدلی زوی سیف الاسلام او د هغه د رژیم د استخباراتو د ادارې مشر عبدالله ال سنوسی د هاګ نړیوالې محکمې ته د ځان سپارلو غوښتنه لري. په هاګ کې د نړیوالو جرمونو محکمې مخکې لا د عبدالله ال سنوسی او سیف الاسلام او د هغه د پلار د نیول کېدو امر کړی و. د لیبیا د انتقالي حکومت پوځي چارواکو پرون رویترز آژانس ته وویل چې سیف الاسلام او السنوسی په هغه ځای کې چې پټ دی په پاتې کېدو او یا بل ځای ته په تیښته کې ځانونه مسؤول نه ګڼي. دې چارواکي ویلي چې دا معلومات د استخباراتي سرچینو په حواله ورته رسېدلي دي. سیف الاسلام او السنوسی غوښتنه کړې ده چې د یوه درېیم هیواد له لارې به حاک ته ځانونه تسلیم کړي. د درېیم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی. اسرائیل او مصر بنن تابا په ګډه پوله کې په خپلو کې د بندیانو تبادله وکړي. مصر به اسرائیل الاصله امریکایي ایلان ګریپل اسرائیلو ته وسپاري او په بدل کې به اسرائیل هغه 15 مصریان چې د دریو عمرونو له 30 کالو کم دي د هیواد ته ورکړي. ګریپل په مصر کې د جون په میاشت کې چې د پخواني ولسمشر حسن مبارک پر ضد د خلکو پاڅون پیل شوی و نیول شوی و او تورن و چې د اسرائیلو د جاسوسۍ د ادارې موساد یو اجنټ و او هڅه کوله چې دغه پاڅون له خپلو اهدافو منحرف کړي. په دې اړه مصر کره شواهد نه دي وړاندې کړي او د هغه نیونه په مصر کې یو مسخره اقدام بلل شوی دی. د ازادي راډیو په ترکمنستان کې د خپل یو خبریال د خوشي کېدو هرکلی وکړ. خبریال دولت ملا مراد یاز قلیوف د ترکمنستان د جمهور رئیس د ځانګړي فرمان په اساس خوشي شوی دی. د ازادي اروپا د ازادي راډیو مشر استیفن کورن په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دولت مراد په ترکمنستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې د خصمانه پالیسۍ قرباني شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام پسل اشاره پینده څپه هم اوریدل کېدی شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پخواني سفیر جنرال کار ایکنبری وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي دي افغانستان بل 2014 میلادي کال وروسته د دې توان ونه لري چې د خپلو امنیتي ځواکونو لګښت تامین کړي. د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی په دې برخه کې ځکه اندېښنه نه لري چې نړیوالو ورسره ژمنې کړې دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر چې د پارلمان د ولسي جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی و وای چې سکال د حاجیانو لپاره سعودي عربستان ته پوره تیاری نیولی دی، خو وکیلانو پر هغه نیوکې کولې چې حاجیان د په سعودي عربستان کې د استوګنځایونو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه ورځ په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روان کال تر پایه به په تهران کې یو مجازي سفارت د انټرنټ له لارې پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو په دوهم پړاو کې ډېر ژر د هیواد په زیاتو برخو کې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو ترلاسه کړي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې د افغانستان 12 ولایتونه په نښه شوي دي. په دغو 12 ولایتونو کې د وضعیت د څېړلو په هدف پرون په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې د دې ولایتونو والیانو او د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مسؤلینو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالخالق فراهي وویل والیانو سره په آزاد ډول خبرې وشو چې هغوی په خپلو سیمو کې د امنیتي مسؤلیتونو انتقال ته چمتو دي او که څنګه. د نوموړي په وینا په دوهم پړاو کې ممکن د پروان، دایکنډي، نیمروز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو او د ځینو نورو ولایتونو د مرکزونو او یا هم ځینو ولسوالیو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلی فراهي وویل ولسمشر حامد کرزی به په خپله په راتلونکي میلادي میاشت کې د استانبول په غونډه کې د هغو ولایتونو نومونه رسمن اعلان کړي چې امنیتي افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د نورو سیمو امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته تیاری نیسي، د دغو ځواکونو د لګښتونو په اړه چې اوس یې لویدیځ قدرتونه تامینوي، په دې وروستیو کې ځینې اندېښنې راپورته شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر کارل آیکنبری په استرالیا کې په یوې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه په خپلو څرګندونو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د نړیوالو مرستو پرته به افغانستان دا دوانو وبخی. کار آیکنبری په استرالیا کې په یوې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه په خپلو څرګندونو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د نړیوالو مرستو پرته به افغانستان توان ونه لري چې له 2014 میلادي کال وروسته خپل ځواکونه تمویل کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په اصولو کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه د جنرال کار آیکنبری اندېښنه تاییدوي، خو په جزئیاتو کې ورسره مخالفت لري. جنرال کار آیکنبری دا هم ویلي چې د افغان ځواکونو لګښتونه به د افغانستان د ټولو عوایدو درې برابره زیات وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند چې پرون په دې اړه په کابل کې څرګندونې کولې وویل چې په دې برخه کې نړیوالو ورسره ژمنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند د وروستیو څرګندونو تفصیل له کابل د حمید مومن په راپور کې.
افغان دفاعي چارواکي مني چې د وسله لپاره له نړیوالو مرستو پرته خپل ځواکونه نشي تمویلولی، خو د آیکنبری له دې خبرې سره مخالف دي چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو لګښتونه د ټولو عایداتو درې برابره زیات وي. د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی د خپلو ځواکونو د تمویل په برخه کې کوم اندېښنه ځکه نه لري چې له دوی سره په دې برخه کې نړیوال ژمنې موجودې دي. د دغه خبره د بند دویم کانفرنس او په شیکاګو کې د جوړیدونکو غونډې یو اساسي هدف هم د افغان ځواکونو د تمویل سرنګواله ده.
دلایل سر واضح ما دارین که او مقدار پولی کونا در
دی وای مقدر رو خانه دلایل رو هغه اندازه پیسې چې دوی ورته پخپلو خبرو کې اشاره کړي سمنه ده، ځکه هغه ټوله هڅه چې په دې روسیو کې روانه ده او په تیر بیا په جرمنی کې د بند دوی میناست یو اساسي هدف هم د افغان ځواکونو اوږد مهاله تمویل ده. د شیکاګو غونډه هم چې د ناتو د مشرانو لخوا جوړیږي، د بحث یو اساسي موضوع د افغان ځواکونو تمویل او په دې اړه یو میکانیزم موندل دي. جنرال آیکنبری چې په استرالیا کې یوې غونډې ته وینا کوله دا پسخرته وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو لګښت د افغانستان د ټولو عایداتو درې برابره زیات وي. د دغه خبره د هغه څه دي چې د نړیوال مرستې پرته افغانستان یوازې په خپل د اوچتولو وس نه لري او دغه ځواکونه به بقاونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو د پورته کولو لپاره د نړیوال ټولنې مرستې ضروري بولي، خو وایي چې د افغان ځواکونو لګښتونه به تر هغه څه کم وي چې آیکنبری ورته اشاره کړې. جنرال عظیمی وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت چارې هم تر ډېره بشپړې وي او د هغه څه دي چې په لګښتونو کې کمښت راولي. د ده په وینا له 2014 میلادي کال وروسته د دوی د اټکل له مخې حالات به هم د زیات مثبت بدلون شاهد وي. د افغان ځواکونو د تمویل په اړه د اندېښنې په داسې حال کې پورته شوی چې افغان دولت هم هڅه کوي چې یو داسې ځواک ولري سو د خپلو کورنیو منابعو په مټې تمویل کړی شي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نړیواله ټولنه چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سمبالښت بهیر ګړندی کړی په خپلو راتلونکو ناستو کې به په دې برخه کې د څه ډول مرستو ژمنې وکړي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر کار آیکنبری هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي و افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته چې له دې هېواده بهرني ځواکونه وزي و نشي کولی چې د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه تامین کړي، ځکه د دغو ځواکونو لګښت به د هېواد کورنیو عوایدو درې چنده زیات وي. اعظمی وویل دوی د خپلو ځواکونو د تمویل په برخه کې کومه اندېښنه ځکه نه لري چې له دوی سره په دې برخه کې نړیوالو ژمنې کړي دي. خو بل لور ته د لویدیځو ډیپلوماتانو په حواله راپورونه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لویدیځ تمویلونکي په دې غور کوي چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو تشکیل چې پرې موافقه شوې وه یو څه کم کړي، ځکه په اکثرو دغو ولایتونو په دغو هېوادونو کې د افغانستان د جګړې د خلکو ملاتړ کم شوی او له بلې خوا هم د دوی یو زیات شمېر له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې ښکېل لویدیځ قدرتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره پر مالي مرستو له سره کتنه کوي او ښایي چې د دغو ځواکونو شمېر چې په لومړي سر کې 325,000 تنه ښودل شوی و کم شي. لویدیزو چارواکو چې په دې اړه رویټرز آژانس ته څرګندونې کړې دي، د دې کار یو علت په لویدیزو هیوادونو کې د پورونو ستونزه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له لنګېدو لس کاله وروسته چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ جګړه روانه ده، د لویدیزو هیوادونو عام وګړي نور له دغې جګړې ستړي ستومانه شوي او دې مسلې مرسته کوونکي دې ته اړ کړي چې د افغان ملي اردو او پولیسو تشکیل له هغه څه نه چې پلان شوی و یو څه راکم کړي، ځکه له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به یې لګښتونه د همدوی په غاړه وي. یوه اروپایي ډیپلومات ویل د یوې ترسره شوې څېړنې له مخې چې نتایج به یې په پریکړو کې په پام کې نیول کېږي، ښایي د امنیتي ګواښونو د بڼې او سطحې او دغه راز د متحده ایالاتو او اروپا د لګښتونو په محدودولو کې بدلونونه راشي او د افغان ملي اردو او پولیسو په اړه به مختلفې طرحې وړاندې شي. دغه ډیپلومات وویل په دې کې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول هم شامل وي. افغانستان سره له دې چې له لسو کالو راهیسې د لویدیز میلیاردونو ډالرو مرسته ترلاسه کړې، تر اوسه د دې توان نه لري چې له 2014 میلادي کال وروسته چې له دې هېواده بهرني ځواکونه وځي د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه تامین کړي او په دې برخه کې به د لویدیز پر مرستو اتکا ولري. د ایساف ویان په دې اړه چې احتمالا د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به له هغه څه نه کم کړی شي چې مخکې پرې موافقه شوې وه، له څرګندونو ډډه وکړه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن روانه میاشت ویلي وو چې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو توان ورځ تر بلې زیاتېږي، خو ناتو ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغان ځواکونو سره په تېره بیا د روزنې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د افغانستان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو په دوهم پړاو کې ډېر ژر د هېواد په زیاتو برخو کې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو د امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه د جنرال کار ایکنبری وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي د افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته د دې توان ونه لري چې د خپلو امنیتي ځواکونو لګښت تامین کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې له 6000 څخه زیات حاجیان سعودي عربستان ته انتقال شوي او پاتې نور به هم په راتلونکو درې ورځو کې واستول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحده ایالات سره له دې چې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر پایه په تهران کې یو مجازي سفارت د انټرنیټ له لارې پرانیزي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په هیواد کې د څو میاشتنیو شخړو د پای ته رسیدو په هدف د عربي هیوادونو له وزیرانو سره وکتل. اسرائیل او مصر بنن په تابا ګډه پوله کې په خپلو کې د بندیانو تبادله وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر ایران ته خبرداری ورکړی چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې راوروي.
امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په ایران کې د جمهوري ریاست د چوکۍ د لرې کولو د وړاندیز په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وړاندیز کړی چې د دې هېواد په اساسي قانون کې د تعدیل راشي او د جمهوري ریاست چوکۍ د لغوه شي. د خامنهي ملاتړو د دې وړاندیز ستاینه کړې خو سیاسي مخالفانو پرې سخت انتقادونه کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي تېره اونۍ وویل که لازمه وګڼل شي ایران د جمهوري ریاست له چوکۍ پرته هم کار کولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي د ایران پخوانی جمهور رئیس علی اکبر رفسنجانی د جمهوري ریاست د چوکۍ د لمنځه وړلو پر وړاندې سخت انتقاد کړی او وایي دا وړاندیز د سیاسي مشرانو د ټاکلو لپاره د اسلامي جمهوریت هیلې او د ایران د ولس اراده کمزوري کوي. ورځپاڼه لیکي د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد په ختیځ ښار بیرجن کې د سه شنبې په ورځ خلکو ته د وینا پر مهال وویل مونږ دې ادعاو ته ځواب نه وایو او دا ځکه مونږ پوهیږو چې د ایران ولس بیداره دی. د ایران د پارلمان یو بانفوذ غړي محمد دهقان په دې اړه وویل زموږ اوسنی جمهوري سیستم اغیزمن نه دی. خو د ایران د چارو څېړونکي وایي د احمد نژاد له واکه لرې کولو هر ډول هلې ځلې به په سیاسي لحاظ ډېرې ګرانې تمامې شي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د اسلام پالنې بیا را څرګندېدل تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. په تونس کې د یکشنبې د ورځې انتخابات چې په منځني ختیځ کې له سترو مظاهرو وروسته ترسره شول په خپل ذات کې یو ستر بری ګڼل کېږي. په دې انتخاباتو کې د انتخاباتو لپاره د واجدو تونسیانو په سلو کې نوي کسانو رای ورکړې او د څارونکو په وینا له 1956 کال او د تونس له ازادۍ راهیسې دا په دې هیواد کې لومړني آزاد او عادلانه انتخابات ول. دیلی ټلګراف وړاندې لیکي دا انتخابات د تونس د پخواني جمهور رئیس زین العابدین بن علي د رژیم لړنګېدو وروسته د دې هیواد په سیاست کې یو ستر پرمختګ دی. په انتخاباتو کې د تونس اسلامي ګوند د پارلمان د څوکیو په سلو کې 40 خپلې کړې او د دغه ډلې قوي حضور ښیي چې دا اسلامي ګوند ممکن د تونس په راتلونکي سیاست کې مهمه ونډه ولري. خو دا بیره هم شته چې د دغه ګوند بری به په نورو عربي هیوادونو هم اغېز وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په مصر کې هم اخوان المسلمین ډله ډېر قوي دریځ لري او د راتلونکي میاشتې پارلماني انتخاباتو ته تیاری نیسي. د دغه ډلې زیات شمېر کاندیدان په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په مصر کې د سختو ټولنیزو قوانینو د جاري کولو خبرې کوي. په لیبیا کې هم نوي مشران غواړي داسې یو حکومت جوړ کړي چې په اسلامي شریعت ولاړ وي. د ورځپاڼې په باور دا هم د حیرانتیا خبره نه ده او دا ځکه د اسلامي شریعت قالب شپږ کاله وړاندې په غزې کې د حماس ډلې لخوا جوړ شوی و. ورځپاڼه لیکي د دې خطر تل موجود و چې د عربو د پاڅونونو تر شا ممکن تور قوتونه پټ وي.
ازادي راډیو اوري د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې لسته ملکي وګړي چې وسلوالو مخالفانو دوی ورځې مخکې تښتولي وو پرون خوشې شول. چارواکي وایي دغه کسان وسلوالو مخالفانو د خپل یوه مړي په بدل کې خوشې کړی دی. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د دولت وسلوالو مخالفانو خپل د یو مړي په بدل کې لسته ملکي وګړي تیر ورځ خوشې کړل. دا کسان دوی ورځې مخکې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ څخه تښتول شوي وو. د فراه ولایت د والي مرسل محمد انس رسولي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسان دغه ملکي وګړي هغه مهال له ځان سره یوړل چې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو تن ووژل شو او وروسته یې د پرچمن ولسوالۍ یو کلي ته شاتګ وکړ. د والي مرسل وایي دغه کسان تیر ورځ خوشې شوي او خپلو کورونو ته رسېدلي دي.
د یو کلی څخه چې دولت وسوال مخالفانو هلته شاتک کړی وو لستنه ملکي وګړي ځان سره وړي وو. دا کسان وروسته تر هغه چې د کلي خلکو د دوی یو مړی ورته وسپارې د ګلستان ولسوالۍ په مربوطاتو کې خوشي شول. د دولت وسوال مخالفانو تر اوسه دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د دې مخکې هم 2000 ملکي کسان د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې تښتول شوي وو چې وروسته بیرته خوشي شول.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې له 6000 څخه زیات حاجیان سعودي عربستان ته انتقال شوي او پاتې نور به هم په راتلونکو درې ورځو کې د هیواد ته واستول شي. د حج او اوقافو وزیر پرون د ولسي جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی و څو وکیلانو ته د حاجیانو د انتقال د پروسې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. یو شمېر وکیلانو د دې وزارت پر فعالیتونو کلک انتقادونه وکړل او ویې ویل چې په ولایتونو کې مسؤلین له مراجعینو رشوت اخلي. په دې اړه نور حال له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د حج او اوقاف وزیر محمد یوسف نیازی چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی وایي تر اوسه څه باندې 6000 افغان حج کوونکي سعودي عربستان ته لیږل شوي او پاته شاوخوا 3000 به په څو ورځو کې ولیږل شي. محمد یوسف نیازی وایي افغان حج کوونکي په مکه معظمه او مدینه منوره کې ځای پر ځای شوي چې تر اوسه له کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د اریانا او د کامیاب د شرکتونو په واسطه سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. مدینې منوره کې د تعمیراتو څه مشکلات د موټرو په حساب کې وو بس جهیله لرې وه لیکن د ټولو تعمیراتو ته موټر نیول شوي دي. موټر نیول شوي کسرونه دي او اوه اته کسره په هره منطقه کې د وجالو دپاره ولاړ دي.
خود ولسی جرګې یو شمېر غړیو د دغه وزارت په کارونو کلک انتقادونه وکړل او وی ویل چې په سعودي کې د افغان حاجیانو د اوسېدو لپاره مناسب ځایونه نه دي نیول شوي. وکیلانو په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې په ولایتونو کې د دغه وزارت مسؤلین له خپلو مراجعینو باندې اخلي. د دغه جرګې غړیو نادر خان کټوازی او حمیرا ایوبی خپل انتقادونه داسې څرګند کړل.
دغه خلک ستاسو د ولایتو رئیسانو جنا اخیستی دي د یو نفر مو سهمې بل چا ته ورکړی.
فکر کوئ وزیر صاحب دا روز دغه په مراسم حج مونده ولی از جمله 515 نفر سهمې که به ولایت فرا داده شده 18 نفر متعال کسایی است هستند که برشان پاسپورت گرفته شده، تیکت تیاریشان تیار است، سکن در عربستان گرفته شده ولی فعال ویزا ندارند.
زین نور وکیلانو هم په دې اندېښنه څرګنده کړه چې زیات شمیر حج کوونکو تر اوسه ویزې نه دي ترلاسه کړي، خو د حج او اوقافو وزیر وایي د سعودي سفارت به ډیر ژر دغو کسانو ته ویزې ورکړي. نوموړی وایي د ویزو د ځان لامل دا دی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د سعودي سفارت د 20 ورځو لپاره تړلی و. د حج او اوقافو وزیر وویل دا مني چې په ولایتونو کې فساد شته، خو وایي خلک په خپله خوښه رشوت ورکوي او د دې کار مخنیوی د دوی لواسه پورته دی. ځینې افغانانو له سعودي عربستان څخه ازادي راډیو ته شکایت کړی چې هلته د اوسېدو د ځای په اړه ډېرې ستونزې لري او دا ویره هم ورسره شته چې بیرته راتګ به یې وځنډیږي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د آزاد اروپا ازادي راډیو په ترکمنستان کې د خپل یو خبریال د خوشي کېدو هرکلی وکړ. خبریال دولت مراد یاسقلیوف د ترکمنستان د جمهور رئیس د ځانګړي فرمان په اساس خوشي شوی دی. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ترکمنستان کې د آزاد اروپا راډیو خبریال دولت مراد یاسقلیوف د رواني میاشتې په پیل کې په لږ تر لږه 15 کاله بند محکوم شوی و. دی پرون له بنده خوشي شو. د آزادی اروپا راډیو مشر سټیف کورن د یاسقلیوف د آزادۍ د خبر تر خبرېدو وروسته وویل، موږ د خپل خبریال په خوشی کېدو خوشاله یو، خو د آزادی اروپا راډیو باور لري چې د شاغل یاسقلیوف توقف غیر موجه او د شدید اندېښنې وړ و. دولت مراد یاسقلیوف د ترکمنستان د محکمې لخوا په دې جرم مجرم پیژندل شوی و چې د کورنۍ یو غړی یې د ځان وژلو ته تشویق کړی و. د کورنۍ او ملګرو ویل چې د نیول کېدو او محاکمې دلیل هغه تحقیقاتي رپورټونه و چې یاسقلیوف په وروستیو کې کار پرې کاوه. د یاسقلیوف کورنۍ په ځانګړي ډول په جولای کې اشقابات ته نږدې د 14 پاړه د رپورټونو یادونه کړې ده. د ترکمنستان حکومتي مطبوعاتو هڅه کوله چې دغه 14 کم اهمیت څرګنده کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مطبوعاتو ملاتړ کوونکو ادارو او سازمانونو د یاسقلیوف پر نیول کېدو او محاکمې انتقادونه وکړل. په پاریس کې د بی سرحده خبریالانو سازمان او په امریکا کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې دغه پیښه وغندله او څلور لوړ رتبه امریکایي سناتورانو په واشنگټن کې د ترکمنستان سفارت ته یو لیک واستاوه او خپل اندېښنه څرګنده کړه. دولت مراد یاسقلیوف پرون له ټولو خلکو او هغو ادارو چې د خلاصېدو غوښتنه یې کړې وه مننه کړې ده. دولت مراد یاسقلیوف د ترکمنستان د جمهور رئیس دافی پر اساس خوشی شوی دی. د آزادی اروپا راډیو مشر سټیف کورن ویلي چې یاسقلیوف په ترکمنستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې د خصمانه پالیسیو قرباني دی. د سټیف کورن په وینا، نړیواله ټولنه باید په ترکمنستان کې د بیان پر ازادۍ د حملو غندنې ته دوام ورکړي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحده ایالات سره لدی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر پایه په تهران کې یو مجازي سفارت د انټرنیټ لارې پرانیزي. میرمن کلینتن دا څرګندونې د امریکا غږ له فارسي څانګې سره په مرکه کې کړې. هغې د غرض د ایران رژیم یو دیکتاتوري رژیم وباله. د نوموړي وروستۍ څرګندونې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
هیلری کلینتن په واشنگټن کې د امریکا ژغ د فارسي څنګې په ځانګړي پروګرام پرازیت کې ویل چې د امریکا دولت د ایران د ولس سره هیڅ مسله نه لري او د ایرانیانو د هیلو ملاتړ کوي.
We would be thrilled if tomorrow the regime in Iran had a change of mind.
دا وایي چې د ایران د رژیم فکر تغییر وکړي او وایي چې د خپل ځوانانو استعدادونه ولې ځپو او پرېږدي چې د ایران راتلونکي وغوړيږي، په هغه صورت کې به موږ په هر ممکن لار مرسته ورسره وکړو. هیلری کلینتن زیاته کړې چې متحده ایالات د امکان تر حده هڅه کوي چې په ایران کې پر بشري حقوقو د تیری په اړه خبري وسی او د هغو تیری کونکو نمونه واخستل چې پر ضد یې دقیق اسناد موجود دي.
We would like to see your regime change. We would like to see your government
دا وایي موږ تاسو د رژیم د بدلېدو لیدل غواړو. موږ دا لیدل غواړو چې تاسو رژیم د بشري حقوقو او تاسو د هیلو ملاتړ کوونکی دی. هغه وخت موږ د اړیکو د شکېدو او د تیر وخت هیرولو هڅه وکړو. کلینتن د ایران په ضد بندیزونو په اړه ویل، بندیزونه ضروری دي او موږ په داسې ډول عملي کول غواړو چې د ایران پر ولس د ستونزو د زیاتېدو سبب نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له امریکا ژغ سره په دې ځانګړي مرکه کې وویل چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو د دسې په اړه هم قوي اسناد موجود دي. میرمن کلینتن همداراز په تهران کې د انټرنیټ له لارې د خپل سفارت د بیا پرانستلو خبره وکړه. د دې په وینا، روان کال تر پایه به د ایران له ولس سره په قنصلي چارو او د معلوماتو ترلاسه کولو کې د مرستې په خاطر د دوی سفارت د انټرنیټ له لارې کار پیل کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا بیا پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. لیون پنیتا ایران ته دا خبرداری مخکې له دې ورکړ چې ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پایه له عراق ټول امریکایي ځواکونه ووځي او ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي ایران له دې فرصته په استفادې په عراق کې خپل نفوذ زیات کړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا چې په توکیو کې امریکایي ځواکونو ته وینا کوله وویل عراق زموږ د نهه دېرش زرو ځواکونو د وروستي عسکر له وتلو وروسته به بیا هم موږ په منځني ختیځ کې پیاوړی حضور ولرو. پنیتا وویل د ولسمشر باراک اوباما له اعلان سره سم به موږ د روان میلادي کال تر پایه له عراق ټول محارب ځواکونه وباسو. هغه وویل په عراق کې زموږ د ماموریت هدف د یو داسې عراق جوړولو چې په خپلو پښو درېدلی وي، داسې یو هیواد چې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. پنیتا څرګنده کړه چې موږ به له عراق سره اوږدمهاله اړیکې وساتو. د امریکا دفاع وزیر وویل ایران او نور هیوادونو ته چې په دې هیواد کې د لاسوهنې په فکر کې وي زموږ پیغام دا دی چې متحده ایالات به د اوږدې مودې لپاره په سیمه کې حضور ولري. هغه ایران ته خبرداری ورکړ چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په فکر کې نه وي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. سلطان محمد سربر سړي ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دري مجله وړاندې کوي.
نوری صاحب تشکر. ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش ها و اخبار مهم منطقه، گزارش خبری و اخبار مهم منطقه افغانستان و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین اخبار ساعت آغاز می کنیم. اداره استخبارات پاکستان برای طالبان که علیه قوای برطانوی و آمریکایی در افغانستان می جنگند سلاح و آموزش نظامی فراهم می کند. وزیر خارجه آمریکا می گوید با اینکه آمریکا با ایران روابط دیپلماتیک ندارد، ولی در نظر دارد تا پایان سال جاری یک سفارت مجازی برای خود در تهران از طریق اینترنت بگشاید. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه جهت پایان دادن به ناآرامی هایی که از چندین ماه در این کشور ادامه دارد با وزیران کشورهای عربی ملاقات کرد. تفصیل اخبار. اداره استخبارات پاکستان برای طالبان که علیه قوای برطانوی و آمریکایی در افغانستان می‌جنگند سلاح و آموزش نظامی فراهم می‌کند. شماره از طالبان میانه‌رو این مسئله را در مصاحبه‌هایشان با یک مجموعه برنامه‌های بی بی سی به نام سیکرت پاکستان بیان کردند که سلسله برنامه‌های مستند بی بی سی است و بخش اول آن روز چهارشنبه نشر شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید با اینکه آمریکا با ایران روابط دیپلماتیک ندارد، ولی در نظر دارد تا پایان سال جاری یک سفارت مجازی برای خود در تهران از طریق اینترنت بگشاید. هیلری کلینتون در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت صفحه اینترنتی این سفارت برای ایرانیان در مورد ویزا و دیگر مسائل معلومات خواهد داد. او از تعذیرات آمریکا علیه رژیم ایران دفاع کرده گفت که آمریکا درباره دست داشتن تهران در دسیسه نافرجام قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن یک دوسیه اسناد قوی با خود دارد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه جهت پایان دادن به ناآرامی هایی که از چندین ماه به این سو در این کشور ادامه دارد با وزیران کشورهای عربی ملاقات کرد. شیخ حمد آل ثانی رئیس هیئت اتحادیه کشورهای عربی اظهار داشت که گفتگوها خیلی صریح و صمیمانه بود و این وزیران سه روز بعد بار دیگر با مقامات سوریه ملاقات می کنند. مصر و اسرائیل امروز زندانیان را میان هم تبادله می کنند. مصر یک آمریکایی اسرائیلی الاصل به نام ایلان گریپل را می سپارد و در مقابل اسرائیل 25 تن از مصریان را به این کشور تسلیم خواهد کرد. نام برده متهم شده بود که هنگام قیام اوایل سال جاری در مصر که منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد برای اسرائیل جاسوسی می کرد. یک مقام ارشد نظامی لیبیا میگوید پسر فراری معمر قذافی سیف الاسلام و رئیس سابق استخبارات لیبیا عبدالله السنوسی پیشنهاد کردند که خود را به محکمه بین المللی جنایی در هاگ می سپارند. سیف الاسلام مانند پدرش از سوی محکمه هاگ تحت پیگرد قرار داشت و همچنان حکم بازداشت سنوسی هم صادر شده است. عبدالمجید ملکتا یک مقام نظامی شورای انتقالی لیبیا به آژانس خبررسانی رو به ترس گفته است که این دو فکر می کنند جایی که قرار دارند و یا هر جایی که فرار کنند برایشان مسئول نیست. پایان اخبار. ساعت 7:33 و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در مجله خبری صبح امروز گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. در حالی که نیروهای افغان برای مرحله دوم متعهد شدن مسئولیت‌های امنیتی آمادگی می‌گیرند، وزارت دفاع افغانستان نگرانی‌های را رد می‌کند که گویا این کشور بعد از سال 2014 توانایی پرداخت مصارف نیروهای امنیتی خود را نخواهد داشت. اعضای ولسی جرگه از کندی اجراءات اعزام حجاج به عربستان سعودی شکایت دارند. ده فرد ملکی که دو روز قبل از سوی مخالفین مسلح در فرا بازداشت شده بودند رها ساخته شدند. مقامات بغلان میگویند از وقوع انفجارها در این ولایت جلوگیری کردند. در مسائل منطقه میشنوید که وزیر خارجه آمریکا میگوید رژیم ایران یک رژیم مستبد است و به سوی استبداد بیشتر پیش میرود. مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان به زودی در چندین ولایت و منطقه این کشور انجام خواهد شد. قرار است در این مرحله مسئولیت امنیتی 17 منطقه و ولایت به نیروهای افغان منتقل شود. رئیس جمهور حامد کرزی هفته آینده در کنفرانس استانبول اسامی این مناطق را رسما اعلان می‌کند. در گردهمایی که دیروز در کابل برگزار شد، والیان و مسئولان انتقال مسئولیت‌های این ولایات اشتراک کردند و وضعیت مناطق خود را بررسی نمودند. عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی در این گردهمایی گفت با والیها و مسئولان صحبت می‌شود تا دیده شود که آنها برای متعهد شدن مسئولیت‌های امنیتی تا چه حد آمادگی دارند. او گفت که در مرحله دوم امکان دارد مسئولیت‌های امنیتی ولایت‌های پروان، دایکندی، نیمروز، سمنگان، سرپل، تخار با مراکز و مناطق برخی ولایت‌های دیگر به نیروهای افغان منتقل شود. در حالی که نیروهای افغان برای متعهد شدن مسئولیت‌های بیشتر آمادگی می‌گیرند، درباره آینده مصارف این نیروها که در حال حاضر از سوی قدرت‌های غربی پرداخته می‌شود، پرسش‌های مطرح می‌شود. کارل آیکنبری، سفیر سابق آمریکا در کابل، هنگام صحبت به گردهمایی در استرالیا ابراز نگرانی کرد که امکان دارد افغانستان بعد از سال 2014 توان پرداخت مصارف نیروهای امنیتی خود را نداشته باشد، ولی وزارت دفاع افغانستان با اینکه چنین نگرانی‌ها را اصولاً تایید می‌کند، اما در جزئیات آن اختلاف نظر دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش سحر لیوال از کابل می‌شنویم.
مقام های وزارت دفاع افغانستان میپذیرند که در حال حاضر افغانستان بدون کمک های جامعه جهانی قادر نیست تا مصارف نیروهای امنیتیش را بپردازد، اما با این اظهارات سفیر سابق امریکا در افغانستان موافق نمی باشد که مصارف اردوی افغانستان بعد از سال 2014 سه برابر بیشتر از عواید این کشور خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در مورد تمویل نیروهای افغان نگرانی ندارند، زیرا به گفته او جامعه بین المللی در بخش تمویل مصارف نیروهای امنیتی افغان متحد است. با گفته آقای عظیمی، یکی از اهداف اساسی کنفرانس قریب الوقوع بن و شیکاگو چگونگی تمویل نیروهای امنیتی افغان است.
دلایل بسیار واضح ما دارن که او مقدار پولی که اونا در صحبت‌های خود گفتن به او شکل نخواهد بود. چرا؟ اولا که باید بگیم تمام تلاش‌هایی که اخیراً جریان داره و مخصوصا کنفرانسی که در جرمنی به نام بن 2 برگزار میشه، یکی از اهداف از او تمویل درازمدت نیروهای امنیتی افغان و کنفرانس شیکاگو هم که از سران ناتو تشکیل میشه، یکی از محورهای بحث همی خواهد بود که تمویل دراز مدت اردوی ملی افغانستان و نیروی امنیتی افغانستان به او چی میکانزمی باید پیدا شه.
جنرال متقاعد کارل آیکنبری، سفیر سابق آمریکا در افغانستان، به تازگی در سخنرانی در پوهنتون استرالیا گفت که نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی بدون کمک‌های جامعه جهانی بقا نخواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان با وجود که کمک‌های جامعه جهانی را در بخش بلند بردن ظرفیت و تمویل نیروهای افغانستان ضروری می‌پندارد، اما می‌گوید که مصارف نیروهای افغان کمتر از آنچه آقای آیکنبری اشاره کرده است خواهد بود. جنرال عظیمی گفت که نیازهای اردوی ملی افغان بعد از سال 2014 در زمینه آموزش، تجهیزات و تأسیسات مرفوع خواهد شد و به این اساس در مصارف نیروها کاهش خواهد آمد. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نظر به پیشبینی های آنها در حالات و اوضاع امنیتی بعد از سال 2014 نیز تغییرات مثبت به وجود خواهد آمد.
وقتی از لحاظ تعلیمات کمیت اردوی ملی شما تکمیل شد، دیگه شما به این حجم تعلیمات ضرورت ندارین، به یک حجم پایین‌تر دارین که بتانین کم و کمبودات خود چیز کنیم. از یک طرف این مصارف فین می آید، از یک طرف پیشبینی مشترک ما و جامعه جهانی نسبت به سال 2014 ای است که اوضاع امنیتی بسیار تغییر خواهد کرد، یعنی تغییر مثبت خواهد کرد. این در حالی است که اوضاع امنیتی در حال حاضر هم بسیار تغییر کرده.
نگرانی ها در مورد تمویل نیروهای امنیتی افغان با خروج نیروهای بین المللی از این کشور در حال موجود است که دولت افغانستان نیز تلاش میکند تا نیروهایش را از منابع داخلی کشور تمویل نماید. اما معلوم نیست که جامعه جهانی که در حال حاضر روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را سرعت بخشیده است، در آینده چه کمک های تازه‌ای را به این نیروها متحد خواهد گردید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تا حال بخش اعظم از زائرین افغان به هدف شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی انتقال داده شده اند و متبقی افراد تا 3 روز آینده به این کشور اعزام خواهند شد. محمد یوسف نیازی که به اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه خواسته شده بود در این مورد توضیحات داد. در همین حال شماره از اعضای ولسی جرگه گفتند که پروسه انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی با مشکلات روبروست. آنان علاوه کردند که اخذ رشوه در ادارات وابسته به وزارت حج و اوقاف نیز یکی از مشکلات دیگری است که باید به آن توجه شود. تفصیل بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل.
در حالی که انتقادها در زمینه پروسه انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی موجود است، اما مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند این پروسه به شکل بهتر به پیش می رود و مشکل عمده‌ای وجود ندارد. محمد یوسف نیازی، وزیر حج و اوقاف افغانستان، در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت تا کنون بیش از 26 هزار تن از زائرین به هدف شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی انتقال داده شدند و حدود 3 هزار تن دیگر که باقی ماندند تا چند روز آینده به آن کشور منتقل می شوند.
تا فعلا از 4 زون 26741 حاجی با واسطه 121 پرواز شرکت های آریانا و کامیر به عربستان سعودی انتقال داده شدند. در مدینه منوره اکثر سن مشکلات از لحاظ دوری تعمیرها برای وسایل نقلیه وجود داشت که بعض جاها دور بود، اما به همه این تعمیرها موتر گرفته شده که همه این موترها کاستر هستند. در هر نقطه 7 تا 8 کاستر برای انتقال حاجیان موظف شده.
وزیر حج و اوقاف افغانستان که غرض ارائه توضیحات در زمینه پروسه انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی به اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود گفت افغانهایی که تاکنون به عربستان سعودی انتقال داده شدند با کدام مشکل جدی روبرو نیستند. آقای نیازی قطع جریان برق را از مشکل یاد کرد که برخی از افغانها در عربستان با آن مواجه شده بودند، اما به گفته او این مشکل موقتی بوده و شده است. اما برخی از وکلای ولسی جرگه از نحوه فعالیت وزارت حج و اوقاف افغانستان در زمینه انتقال افغانها به عربستان به هدف شرکت در مراسم حج شدیداً انتقاد کردند. آنان همچنان به مسئله اخذ رشوه در ادارات مربوط به وزارت حج و اوقاف و مشکلاتی که زائرین افغان در عربستان با آن روبرو اند اشاره کرد. امیرا ایوبی و نادرخان کتاوزی، دو تن از اعضای ولسی جرگه،
مراسم حج مانده، ولی از جمله 515 نفر سامی که به ولایت فرا داده شده 18 نفر متعال کسایی هستند که برشان پاسپورت گرفته شده، تیکت تیاریشان تیار است، سکن در عربستان
تاسو په ریاستو کې زه خبر یم دا بالکل قاطع صدر ته ویلای شم چې هغه له یو اجي څخه $1500 اخیستل شوي دي دغه چې خلک ستاسو د ولایتو رئیسانو دي نه اخیستي دي د یو نفر سهمیې بل چاته ورکړی.
شماره دیگر از وکلای ولسی جرګه نیز گفتند تعداد زیادی از زایرین که قصد رفتن به عربستان را دارند تا کنون ویزه آن کشور را به دست نیاوردند. اما وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید سفارت عربستان سعودی به زودی برای این افراد ویزه صدور خواهد کرد و تشویش در این زمینه وجود ندارد. به گفته وی علت تاخیر در صدور ویزه برای این افراد این است که سفارت عربستان برای 20 روز مسدود بود. وزیر حج و اوقاف افغانستان این را میپذیرد که در ریاست‌های حج و اوقاف در ولایات فساد موجود است، اما میگوید مراجعین به رضایت خود به کارمندان این ریاست‌ها رشوت می‌دهند. قرار است امسال 30,000 افغان در مراسم حج شرکت کنند، در حالی که مقام‌های وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند افغان‌هایی که تاکنون به عربستان انتقال داده شدند با مشکلات روبرو نیستند، اما شماره از این افغان‌ها از عربستان سعودی در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که با مشکلات بخصوص در زمینه بودوباش روبرو اند.
از مشکلات اعزام حجاج به عربستان سعودی شنیدید. دهتن از افراد ملکی که دو روز قبل در ولسوالی پرچمن فرا ربوده شده بودند دیروز رها شدند. مقام‌های مربوطه میگویند که مخالفان مسلح دولت این افراد را در بدل جسد یک تن از همراهان خود آزاد ساختند. به گفته مردم محل افراد رها شده همه اشخاص ملکی هستند و بعد از آن که یک تن از مخالفان مسلح دولت در نبرد با نیروهای افغان کشته شد آنها این افراد را با خود برده بودند. شرح بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت از فرا.
مخالفان مسلح دولت روز گذشته ده تن از افراد ملکی را در بدل جسد یکی از همگروه های خود رها کردند. این ده تن دو روز پیش در مربوطات ولسوالی پرچمن فرا اختطاف شده بودند. محمد یونس رسولی معاون والی فرا به رادیو آزادی گفت که این افراد بعد از آن از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شدند که آنها در یک نبرد با نیروهای افغان عقب نشینی نموده و وارد قریه در ولسوالی پرچمن شدند. معاون والی فرا می افزاید بعد از اینکه مردم محل جسد یک تن از مخالفان مسلح دولت را برایشان تسلیم کردند این افراد رها شدند. مخالفان مسلح دولت تا به حال در این مورد تبصره ای نکرده است. در گذشته نیز دو بار افراد ملکی در مربوطات ولسوالی پرچمن فرا از طرف افراد مسلح را بوده شده بودند که بعدن رها گردیدند.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش میداد. ساعت 7:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. شماره از طالبان میانه رو به رادیو بی بی سی گفتند که اداره استخبارات پاکستان برای طالبان که علیه قوای برطانوی و امریکایی در افغانستان می جنگند سلاح و آموزش نظامی فراهم می کند. وزیر خارجه امریکا می گوید با اینکه امریکا با ایران روابط دیپلماتیک مستقیمی ندارد، ولی در نظر دارد تا پایان سال جاری یک سفارت مجازی برای خود در تهران را از طریق اینترنت بگشاید. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه جهت پایان دادن به ناآرامی‌هایی که از چندین ماه به این سو در این کشور ادامه دارد با وزیران کشورهای عربی ملاقات کرد. مصر و اسرائیل امروز زندانیان را میانی هم تبادله می‌کنند. و یک مقام ارشد نظامی لیبیا می‌گوید پسر فراری معمر قذافی سیف الاسلام و رئیس سابق استخبارات لیبیا عبدالله السنوسی پیشنهاد کردند که خود را به محکمه بین المللی جنایات در هاگ تسلیم می‌کنند. ساعت 7:47 دقیقه و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مجله خبری صبحگاهی را با هم دنبال میکنیم. در این قسمت برنامه توجه کنید در این قسمت برنامه انعکاس بایا باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین میشنویم.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط پیشنهاد از میان بردن پست ریاست جمهوری در ایران مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران پیشنهاد نموده قانون اساسی ایران تغییر کند و پست ریاست جمهوری لغو شود. این پیشنهاد از سوی طرفداران وی ستایش و از سوی مخالفین سیاسی با انتقاد جدی روبرو شده است. آیت الله علی خامنه‌ای در یک بیانیه در هفته گذشته گفت اگر لازم پنداشته شود ایران می تواند بدون پست ریاست جمهوری باشد. پستی که احمدی نژاد در انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 میلادی برای بار دوم به عهده گرفت. اما علی اکبر رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران پیشنهاد از میان بردن پست ریاست جمهوری را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت این پیشنهاد آرمانهای جمهوری اسلامی و اراده ملت ایران را برای انتخاب رهبرانشان ضعیف می سازد. به نشته روزنامه احمدی نژاد در یک بیانیه به روز سه شنبه در شهر شرقی بیرجن گفت ما با این ادعا جواب نمی دهیم زیرا می دانیم که ملت ایران بیدار است. محمد دقان یک عضو با نفوذ پارلمان ایران در اشاره به این مبارزه سیاسی گفت سیستم ریاست جمهوری ما در شکل فعلی غیر مؤثر است. اما تحلیلگران امور ایران می گویند هر گونه تلاش برای کنار گذاشتن احمدی نژاد از لحاظ سیاسی بسیار گران تمام خواهد شد. روزنامه دیگر دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان ظهور مجدد اسلامگرایی مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. انتخابات روز یکشنبه گذشته در تونس که بعد از تظاهرات وسیع ضد دولتی برای اولین بار در شرق میانه برگزار شد می تواند یک موفقیت بزرگ تلقی شود. در این انتخابات تخمین 90% نفوس 4 میلیونی تونس رأی دادند که به گفته ناظرین از سال 1956 میلادی و از آزادی تونس به این طرف این اولین انتخابات واقعا آزاد و منصفانه در این کشور می باشد. روزنامه دیلی تلگراف در ادامه می نویسد با تعقیب سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی این موفقیت یک گام مهم در انکشاف سیاسی تونس است. حزب اسلامی النوزه 40% چوکی های پارلمان را به دست آورد و حضور قوی آنها نشان می دهد که گویا این حزب اسلامی در آینده سیاسی تونس نقش عمده را به دست خواهند داشت. در عین زمان نگرانی های وجود دارد که مبادا روش این حزب برای سایر کشورهای عرب باعث نمونه تبدیل شود. روزنامه می نویسد در کشور مصر هم اخوان المسلمین که در موقف قوی قرار دارد برای انتخابات پارلمانی ماه آینده آمادگی می گیرد و اکثر کاندیداهای این حزب در مبارزات انتخاباتیشان برای معرفی قوانین اجتماعی محافظه‌کار زمینه سازی می نمایند. در لیبیا رهبران جدید این کشور نیز می خواهند نوع حکومت محافظه‌کار اسلامی متکی به شریعت اسلامی داشته باشند. این کار هرچند جای تعجب نیست زیرا این قالب 6 سال قبل در انتخابات غزه توسط حماس فراهم شده بود. روزنامه دیلی تلگراف در اخیر مقاله می نویسد اینجا همیشه خطر وجود داشت که مبادا در عقب قیامها و رستاخیز عرب نیروهای سیاه نهفته باشند.
ساعت 7:52 است به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت بغلان میگویند از وقوع 4 انفجار که میتوانست به حد خونین باشند جلوگیری کردند. مواد انفجاری کشف شده در کنار سرک ها و دیگر محلات مزدحم جابجا شده بودند. بشیر احمدی غزالی از منطقه گزارش میدهد.
پلیس ولایت بغلان از وقوع 4 انفجاری که هر یک از آنها میتوانست خیره ها مرگبار باشد جلوگیری کردند. جنرال اسدالله شیرزاد، قمندان امنیه ولایت بغلان، در یک کنفرانس خبری به روز چهارشنبه گفت انماین های کنترولی که در مسیر شاهراها و راههای روستایی ولسوالی بغلان مرکزی جاسازی شده بودند ظرف یک دو روز گذشته کشف و خنثی شده اند.
الحمدلله از وقوع 4 انفجار جلوگیری صورت گرفت. طبیعی است که مواد انفجاری تقریبا 5 یعنی از 10 کیلو اضافه است. از پاکستان آمده ای مواد بسیار خطرناک است، قدرتش بسیار زیاد است که سبب از این میشه که موتر خورد از بین ببرد. در موتر هر قدر عمله باشه ممکن یا زخمی یا به شهادت برسه.
آقای شیرزاد گفت این ماین ها که در پیوند به آن کسی بازداشت نشده است به همکاری مردم کشف و خنثی شده اند و اگر مردم همانند این در تأمین امنیت و حفظ جان هموطنانشان با دولت همکار باشند، دیگر مخالفین دولت نمیتوانند به آسانی فعالیت هایشان را ادامه بدهند. قمندان امنیه ولایت بغلان همچنین گفت از اینکه دیگر مخالفین دولت توان مقابله روی روی با دولت در ولایت بغلان را از دست داده است، به این گونه اعمال که انفجار آن میتواند باعث مرگ بیگناهان زیادی شود دست میزنند. باید گفت این ماین ها در حال کشف و خنثی می شوند که یک ماه پیش دو ماین قویه که در زیر یکی از پلچک های شهرهای دوشی پل خمری جاسازی شده بودند کشف و خنثی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از انکشافات امنیتی در ولایت بغلان. در نشستی که به منظور فراهم شدن تسهیلات در بخش تجارت و دریافت راه حل برای مشکلات سرمایه‌داران افغان روز چهارشنبه در کابل برنامه انداخته شده بود، از حکومت افغانستان خواسته شد تا جلوی فساد اداری و بی‌نظمی‌ها در عرصه تجارت را بگیرد. مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان حکومت این کشور را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند که در زمینه حل مشکلات آنان تاکنون اقدامات عملی را انجام نداده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فریبا واحدی از کابل.
شمار از سرمایه‌داران و متشبثین افغان میگویند فساد اداری در ادارات دولتی سبب شده تا روند تجارت در افغانستان با مشکلات مواجه شود. در نشستی که به روز چهارشنبه در کابل به منظور فراهم شدن تسهیلات در عرصه تجارت به اشتراک شمار از مقام‌های دولتی افغانستان، نمایندگان جامعه مدنی، سرمایه‌داران و کارشناسان اقتصادی برگزار شده بود، در مورد مشکلات تاجران بحث گردید. مسئولان اتاق تجارت و صنایع از حکومت افغانستان انتقاد نموده گفتند در بخش تجارت مشکلات با گذشت هر روز در این کشور بیشتر می شود و این کار در نرخ‌های بازار نیز تاثیرات ناگواری بر جا می‌گذارد. محمد قربان اقجو، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید فساد در بخش تجارت در این کشور در این اواخر به اندازه چشمگیر افزایش یافته است.
دیگه ما مشکلی بسیار جدی داریم. در رأس از این مشکل مسئله فساد که فوق العاده بنادر ما را در دست خود گرفته. مسئولین گمرکات بیشترشان ملوث با فساد هستند. کمیشن کارایی که از طرف سکتور خصوصی استخدام میشه اینا کمیشن کارا نیستند، کلش مافیا هستند و در این پروسه والی صاحبا اکثریتا دخیل هستند، شهربان صاحبا دخیل هستند، در ولایات قماندان صاحبای امنیت در مسیر را شریک هستند و این پول ها از می ولایات میآید به مرکز در واحدهای رهبری دولت و این پول به دمیق ارکه خبیثه میچرخ. وقتی که ما این مسئله مطرح میکنیم به قدر ای مافیا نفوذ دارن در نظام که جای به جای این گپای ما را در گلوی ما خاموش میکنن. نه رئیس جمهور میشنود، نه معاونش میشنود، نه پارلمان میشنود.
در همین حال مقام های وزارت تجارت و صنایع نیز موجودیت فساد در بخش های مختلف را که شامل سکتور خصوصی نیز میشود میپذیرد. حفیظ ولی رحیمی، رئیس توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در زمینه فراهم شدن تسهیلات در بخش تجارت در افغانستان کارهای زیاد صورت گرفته است، اما هنوز هم مشکلات موجود است.
کسی نیست که ایران نپذیره که در هر بخش موسی در دولت چی در سکتور خصوصی و چی در دونرهای خارجی یک بخش مهم فساد اداری در افغانستان بوده و ما جریان دارم، ولی طبعا وقت و زمان میخواد تا تمام تا بتانه دولت بر تمام هزیمه و مشکلات فائق بیاید.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان میگویند که باید در تفاهم نامه های ترانزیتی با کشورهای همسایه تجدید نظر صورت گیرد و در عین حال افغانستان باید عضویت سازمان های اقتصادی جهان را کسب کند. آنان از حکومت افغانستان نیز خواستند که در گمرکات کشور تغییرات اساسی را به میان آورد و سیستم گمرکات نیز کامپیوتری شود.
رادیو آزادی،
ساعت 7:58 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در مصاحبه خاص خود با صدای آمریکا روز چهارشنبه گفت رژیم ایران یک رژیم دیکتاتوری است و با باور وی به سوی استبداد بیشتر در حرکت است. هیلری کلینتون در رابطه با پخش پرازیت بر رادیو صدای آمریکا گفت که دولت آمریکا با مردم ایران هیچ مشکلی ندارد، ولی می خواهد پشتیبان آرزوهای مردم ایران باشد. جزئیات بیشتر در گزارش ملیحه احراری.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به رادیو صدای آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا تا جایی که ممکن است تلاش میکند در رابطه با تجاوز بر حقوق بشر در ایران حرف بزند و نامهای کسانی را افشا کند که علیه آنان اسناد وجود دارد.
We would like to see your regime change. We would like to see your government begin to support first and foremost.
ما آرزو داریم ببینیم که نظام حکومتداری در کشورتان تغییر کند و آرزو داریم ببینیم نظام حکومت در کشورتان پشتیبان حقوق و آرزوهایتان باشد و ما در پی بهتر شدن مناسبات با آن و فراموش کردن گذشته هستیم. هیلری کلینتون در رابطه با وضع تعزیرات علیه حکومت ایران گفت بعضی تعذیرات ضروری است و در این حال ما می خواهیم سبب افزایش مشکلات مردم ایران نشود. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با صدای آمریکا در رابطه به دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفت که در این زمینه اسناد دقیق وجود دارد.
دوستان عزیز، از عارضه تکنیکی معذرت می‌خواهیم که نتانستیم اظهارات کامل وزیر خارجه آمریکا درباره ایران را برایتان نشر می‌کنیم. این مطلب را در برنامه ساعت 9 باز هم می‌شنویم. اما اکنون که عقارب ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، من سلطان محمد سرور